بامدادی در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله در تخپریږي. خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې د اختر پر رسیدو لا هم د افغانستان د جنگ کېل خواوی یو بل تر لاس په ماشدي او کوم رسمي اوربند هم نه دی اعلان شوی. په نړیوالو مسایلو کې به دا ووري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې وزمرګ برید لکتر لگا دیرش تن وجلی او 50 نور ټپیان کړي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری یې افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې رادیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو رادیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ رادیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا رادیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولای.
دغه رادیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نه رادیوګانو خپرونې کولې چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام رادیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز رادیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولی شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وای په تیرو لس ورځو کې شاوخوا یو نیم زرتنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوی دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیه لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې، د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2500 ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند ډیر غازی خان سیمه کې لیو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کیږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرونو ویل د مایکروسافت ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبری بریټ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپل حملو په لړۍ کې د مایکروسافت سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکو ته لار وموندله او له 2.5 لک زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې درې نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم رسپانې ایډیټر الکساندر منسیویچ او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمینې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي یې وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له شپږمې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. دا خبرونه کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې ولولې، پته ده azadiradio.com. نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ شروع شوې ده. ټاکل شوې چې د 8 بجو په شاوخوا کې همدا اوس په ارګ کې د اختر لمونځ ادا شي. مخکې خبرونه کې مراته همکار ویل چې ولسمشر د اختر لمانځه وروسته ولسته وینا هم لري. په راتلونکو خبرونه کې به درته دا وایو چې ولسمشر څه وینا کړې ده او په څه مسایلو باندې خبرې کړې دي. اوس درته دا راپور لرو چې د اختر پر رسیدو د جګړې ښکېلې خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د اختر په ورځو کې به د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو ویلي دي چې که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره خبرې کړې. په همدې مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا له طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول او په افغانستان کې دننه د مسلمانانو وژل ودروي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شماري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموک تهاجمی عملیات د هواد په ختیز، لویدیز، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموک ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همدارس د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر او مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریس که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسما نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د د پاکستان د حکومت پر رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یو لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. غلی کلی چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوي به کوي مثبت ګام دی، خو دا زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبې د ترکیې تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې د په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښيي چې سوله سمدستي افغانستان ته را روانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپل پرونی سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه بشي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
په اختر کې مو د سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه واوریدل، خو اوس دا چې په اختر کې روغتیایي مسایل څه دي. سږ کال هم اختر په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د دې ترڅنګ اوړی دی او ګرمي هم ډیره ده. دا چې خلک باید کومې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي، د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي، همکار مو په همدې ارتباط د داخله ناروغیو متخصص سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي چې ولس د کرونا د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې ولټوي.
د خلکو نه مې هیله ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو سره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي، او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه یو وایروسي ساری ناروغی ده چې خطرناک ناروغی ده، د شدید تبې او د خونریزی سبب کیږي، چې د تیرو څو کالو کې موږ ډیر زیات نمونه لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډیر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولای شي ټوټې دې کې او په پاک لوښ کې دې ځای پر ځای شي او ډیر زر د خیرات شي. ګرم هوا کې غوښه ډېره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په صورت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبي موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه کړي او یخچالونو کې ځای پر ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی وو لطفا مې خورئ، او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله والی د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریا وي، ځای په ځای کیږي چې کچیر سم په خانه شي اماغ بکتریا او پرازیتونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرې.
د داخله چارو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وس یو دوه نړیوالو مسلو کې تمی ګودې عراق په پلازمینه بغداد کې و ځانمرګ بریډ لکتر لگا ډیر شتنه وجلې او شاوخوا 50 نورې جوبل کړې دي. 14 13 شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونی ډاکې و مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو په سیرا وتلې وو. د بریډ زو اجنسونو په استناد د عیش وسلوال ډلې د حمله مسؤلیت منلې دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیامیشتو په سیمه کې شوې د بریډ ناوړه جنایت بللې دی. په وجل شو کې اته میرمنې او ماشومان هم شامل دي. موږ هڅه کوو چې پراتلونکو خبرونو کې بشپړ حال درکو. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي هم خوشی کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅه شوې وي، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ شامپ مخالفت وکړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته او له راپور نه وروسته لجمن سره سم د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ماهر وي.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبد اللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه و چې د سپینې مڼې ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونی غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایدن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشی کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ او پتیل چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. لدې سره د هغه پلان د عملی کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د پلان یو برخه و، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن په دې برخه کې عملی اقدامات پیل کړی دي. د بشري حقوقو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبليو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالاتونو یو تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایدن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشی کېدو سره دا شمیر اوس 9 تر کم شو. د سپینې مڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي. 18 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي. 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشی شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی له ژوند سره مخه وکړه. د روانې خپرونې ډیره برخه مو د هغه ژوند او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو داستانی ادب مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. نوموړی چې څه موده د کورونا له ناروغۍ رنځېده، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په 19 نیټه یې د ژوند پور پرې کړ او د غزنی ولایت په قرباغ کې خاورو ته وسپارل شو. احمدی چې 15 چاپ آثار لري، ډېر یې ناولونه دي. د دې تر څنګ نوموړي کلونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې د لیکوال او ایډیټور په توګه کار کړی وو. ډیرو اشخاصو او بنسټونو د ارواښاد احمدی په مړینه د غمشریکۍ او خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې ده. له ارګ څخه د احمدی په اړه د ولسمشر غنی د خواشینۍ پیغام کې ویل شوی، نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړی په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل او مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. په روانه خپرونه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی په اړه راپور او مرکې هم اوریدلی شئ. د طلوعی افغان ورځپاڼې د 100 کلنۍ په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د طلوعی افغان کلکسیونونه ډیجیټل کوي او همدا ډول به د ګڼو ټولګه راټوله او چاپ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوای شرق وایي د طلوعی افغان للارې د پښتو او دری د تیر تاریخ په اړه هم څېړنې کیدای شي او د هغو ادبیاتو په اړه معلومات ترلاسه کیدای شي چې په تیرو 100 کلونو کې په رسنیو کې کاریدل. شیوای شرق هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې د طلوعی افغان د 100مې کلیزې جشن به هم جوړ کړي. طلوعی افغان چې 100 کاله وړاندې یې په کندهار کې د مولوي صالح هوتک په مدیریت خپل خپرونې پیل کړي، په ملي ویښتیا، پرمختګ او اصلاحاتو کې یې مهم نقش لوبولی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دایکندي کې یې د خدیر تاریخي کلا او په فاریاب کې د بابا ولی تاریخي مجتمع د جوړولو کار به ژر پیل شي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د یادو دو تاریخي سیمو د رغولو تړون هم د تاریخي ابداتو له یو ساختماني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې لمخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده ویلي چې دا ودانۍ به د تاریخي اصالت او د هغو د معمارۍ د مشخصو دورو په پام کې نیولو سره ترمیم شي. په فاریاب او دایکندي کې د دې تاریخي ابدو کار به د 9,000,000 و 8,900 افغانیو په لګښت به په یو کال کې بشپړ شي.
په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. ارواښاد احمدی 15 کتابونه لوستونکو ته په میراث پرېښودل. روان او تصویري نثر یې ډېر لوستونکي ناولونو او کیسو ته ورمات کړل او ځینې ناولونه خو یې لس ځله هم چاپ شوي دي. احمدی څوک و او څنګه یې د داستاني ادبیاتو په نړۍ کې سفر وکړ؟ زموږ همکار صالح محمد صالح ژوند ته کتنه کړې.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل په ابدي خوب بیده سو. ارواښاد احمدی د ارواښاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1453 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې، یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلي دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل
په خوره خوښنې سره مو خبر تر لاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکو او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له دربار د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ترابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو. په ځنګړي ډول د صحنو ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپل یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې کاخ 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 بیرته یې وزرې ولړزېدې په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه. له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه شاخ کېناست. کاخ 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 ولاړو خلکو سترګې ور واړولې. یوه تیږې ته لاس کړ. کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه. ځای په ځای ودرېد. په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل. ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې. پټکۍ په غاړه کې ول ول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد ځای په ځای ودرېد. بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد. لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ راواړاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو. مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل. بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
نصیر احمد احمدی وسلوه کال عمر وکړ او په دې لړن وخت کې خورا زیات اثر ولیکل چې هر یو یې ځانګړی اهمیت لري. د نوموړي په مشهورو ناولونو کې بغدادي پیر، بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا او ځینې نور ناولونه راځي. زموږ همکار سالی محمد سالی له لیکوال او کرکتون کې محب سخم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نصیر احمد احمدی لیکوالي ولې متفاوته ګڼل کیږي.
د نصیر احمد احمدی لیکوالی په دې متفاوته وه چې یو هر داستان ډیر قوي پلاټ لري، پېښې ډیر منطقي تسلسل لري سره، او بله مسله دا ده چې ولاړ تصویرونه هغه نه کاروي. هغه مثلا داسې نه وایي چې د احمد ویښتان ګړګوتي وو، هغه همدا خبره په یوه پېښه کې مثلا کله چې هغه خپل سر ګروي وایي چې ګوتې د ګړګوتو ویښتانو ترمنځ تیرې کړې، دغسې خوځنده تصویرونه.
زغم صاحب د لیکوالۍ یو ځانګړنه د پیښو، صحنو او اشخاصو متفاوته انځورونه شول سوي ده. تاسو ته کوم اړخ په زړه پورې وو؟
نصر داسې تصویري نصر و چې لوستونکی داسې تصور کوي چې فلم ویني، هر صحنه یې په ذهن کې مجسم کیږي، هر صحنه دغسې تشریح کوي، هر پیښه دغسې تشریح کوي چې سړی ګمان کوي چې په خپلو سترګو یې ویني. مختلفو حواسو ته به یې خطاب کاوه، یوازې لیدلو ته نه. د ده په ناول کې سړی هم اوري، هم ویني، هم بویوي، هم لمس کوي، یعنی د حواسو مختلفو برخو ته دی خطاب کوي او صحنې دغسې لیکي چې سړی په ټول وجود احساسوي. او بله مسله، د موضوعاتو په انتخاب کې ډیر دقیق و. داسې موضوعات به یې انتخابول چې زموږ د ټولنې اساسي ستونزې وي، او هغه یې په داسې هنر، په داسې مهارت سره لیکل چې خلک بیخي په دې باندې فکر نه کوي چې ناول غواړي ماته دغه پیغام راکړي. لوستونکی به د ناول په خواند کې دومره ډوب و چې پیغام ورته زمینی ښکارېده، او دا د بریالي لیکوال کمال دی. او نثر هم ډیر روان، خوږ، ښایسته نثر، او مکالمې هم دغسې ډېرې طبیعي. خلاصه ده چې احمدی صاحب هم په تخنیکي لحاظ او هم د نثر د ښکلا په لحاظ متفاوت لیکوال و.
د پلند وخت کې ډیر کتابونه ولیکل، خو په کیفیت کې ډیر بدلون رانغی. تاریخي پیښې هم په هنري انداز ولیکلې. په دې برخه کې څومره بریالی وو؟
احمدی صاحب پرکار لیکوال وو. کال کې به یو کتاب خامخا چاپېده. سره لدې چې لیکنې ډیرې کولې، خو کیفیت هماغه سي پاتې وو، هماغه خوند سي پوت لمرنایو اثارو کې وو، په ورستنایو اثارو کې هم دای داسې څوک نه وو چې کمیت په خاطر کیفیت قرباني کی. څومره چې د کار کمیت زیاتېده، کیفیت هماغه سر سره پلل کېده.
مومند خبرندوی ټولنې د نصیر احمد احمدی نږدې ټوله سر چاپ کړي، او د نوموړي فکر او د قلم خواږی تر لوستونکو رسولي. په ننګرهار کې زموږ همکار د دې ټولنې له مسول نجیب مومند سره د نصیر احمد احمدی د چاپ او ناچاپ اثرو په اړه مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
مومند صاحب، د خدای بخلی نصیر احمد احمدی تر ډیره چاپ شوي کتابونه ویل کېږي چې تاسو چاپ کړي دي، که په دغه اړه باندې لنډه معلومات راکړي چې کوم کتابونه دي چې د احمدی صاحب دي او تاسو چاپ کړي؟
د احمدی صاحب خو ډېرې کتابونه موږ چاپ کړي دي، صرف یو دوه یا درې داسې کتابونه چې هغه بیرون چاپ شوي دي. خو زه به تاسو ته د ټولو کتابونو یا ناولو نمونه واخلم. پاغې کې دي رڼا ناول دی، بوډا د لیوانو پلونه، اغزن سیم، یو خبره درته وکم ضرور، ډیوډ جانس چې مخکې په بغدادي پیر په نوم چاپ شوی، جوجو دی، نیکه، اخ وطنه، پټان، بړبوکۍ، خونکار، د واورې سړی، سړه سیلۍ، مینه، راځي کیسه ولیکو، په فلسفه کې تلپاتې پیښې، ټال، د معجزې تیګه، رنګه غوږونه، د غنی زاله، دا چې اوس چاپ شو خو بد پښتانه چې احمدی صاحب ونه کتو کتاب چاپ شو یو بل جوان لیکونه کړی د احمدی صاحب محمد موسی شفیق محمد هاشم میندوال او کاتب هزاره او بل اخیره کتاب اثر شو هغه ابو ریحان البوریو جوان لیک دامو
درې ځتمنه د احمدی صاحب کوم کتاب چې ډیر زیات چاپ شوی او ډیر زیات د مینوالو تر ګوتو ورسېدل
د احمدی صاحب هر یو ناول ته خو مینوال او ډیر تل وسو چې کله به چاپ ناراضي خو په ناولو کې رټول نه زیات چاپ شو هغه ډیوډ جانز څنګه چې موږ مخکې یاد کړ چې په خاډ بغدادي پیر په نوم باندې چاپ شو وروسته بیا ډیوډ جانز په نوم باندې چاپ شو هغه پسې بیا نیکو جوجو زرو هر یو ناول هر ناول په خپل وخت کې خو بازارم درلودو مینوالم درلودل
دغه د ډیوډ جانز کتاب چې تاسو یاد کړ دغه به څو واره چاپ شوی
ډیوډ جانز کتاب اتم پیر د چدا چاپ کیږي اته واره دا چاپ شو و دې کې به سمسایل را لاله به احمدی صاحب مونږ ته ویل کستا سو اجازه تیز دا کتاب خپل په سافټ کې شیر کوم چې دا خلکو د شبهات او د نور مشکلات دا حل شي نو به مونږ ولګوي ریس مشکل نشته ری څنګه چې مونږ سره چاپ حقوق دي مال تاسو لیکواله ست تاسو سره حق ته هر څه کولای شي نو به احمدی صاحب دا سافټم شیر کوو صاحب په باوجود هم دا اته پیری مونږ چاپ کړلو او ان شاء الله انده کې هم به چاپ کیږي
او دغه اته پیری چاپ شوی هر ځل زرټو کې چاپ شوی
هو دا هر پیری زر جوړ چاپ شوی دی
یعنی اته زر ټوک چاپ شوی بل پښتنه مدا ده چې ولی بغدادي پیر په ډیوډ جانز باندې بدل شو
دا خود احمدی سی خپل اوختره وا هغه اوس د کسینه موږ د نه خبر خو هغه ویل چې مشکلات دي دغه په وجه د نوم بای چیج کی نو به موږ سره خپل همغږي سره هر څه چیج شول
مخکې له دې نه چې کتاب چاپ کې تاسو د کتاب پخته ول جوړوي به په خپل پانو کې شیر کوي ترڅو مینوالي وګوري یعنی په یو شکل خلک خبروي چې د احمدی صاحب یو بل کتاب هم را روان دی پویږي هغه کوم کتاب دی چې د پښتو د چاپ سره سمې مینوالو ستاسو خبروندوی ټولنی یا ستاسو دغه د کتاب پلورنځي تراغلی ویلي چې دا کتاب راکې
عموما خبروندوی ټولنه خو په زرګونو کتابونه چاپ کړي خو چې کله به مونږ د احمدی صاحب د کتاب پختي جوړ کړه پختي خو به اکثر له احمدی صاحب خپل جوړوله دا اکس به مونږ تراولي ګلو نور به مونږ خپل لوګو او نور هر څه چول خو دا خو به چې مونږ نت ته ور کړل نو مینوالو به ډیر زیات تل وسو چې کله به چاپ کیږي یعنی د څه کوي ما چې مونږ ته بدوره دي لس شل پیر زنګونه راته چې احمدی صاحب دا ناول کله راځي او کله راځي نو مینوالو د نورو کتابونو پرتل ډیر زیاتو
ډیر زیات مننه مومن صاحب احمدی صاحب خدا سی یو څوک لکه څنګه چې دغه د لیک دود او د لیکنې د الفاظ او دغه د چکم خاص یو طرز لرو د لیکوالۍ په برخه کې ډیر دقیق او کوشش کاوه چې لستون کې تدا موقع ورنه کې چې و پاڼول ولې بلې پاتسي د پختې په جوړولو کې تاسو ویل چې تصویر به را لګ د پختې په جوړولو کې د څومره دقیق
پختې جوړولو کې موږ په تدیر ویل چې موږ یې د جوړ فاغي وچ نه دا زه په خپل خوخه جوړوم او حتی زه چې څومره خبرم احمدی صاحب خپل پختې کې کار کولو خو نور ملګری مر سره دا غینه به ډیره مننه کوله چې د موږ سره په پختې جوړولو کې ډیر خواري وکړه خو نور کار به کم چې کمپیوټري هغه مسلکی کار وبول موږ کولو خو زیاتره کار باغی خپل کولو به
احمدی صاحب چې ژوند دی خو پتا سي ډاډو او هر افانه به چې لیکل نو ستاسو پروندوی ټولنه به سترګو ته کېدا شاید دلته دا و چې لکه څنګه چې هغه په لیکوالۍ کې پناول لیکنه یا په کیسه لیکنه باندې خواري کړې ده همدسي د کتاب چاپ کې تاسو سره خواري کړې ده دا سې کوم اثر شته چې د نه پاتې د تاسو غواړي او څنګه تر لاسه کړې چاپ کې
د احمدی صاحب خو ټول اثر چاپ شوی یو اخیری د غنی زړه کتاب دی د مریستانه مخکي یو نه مخکي مونږ ته راولې غلو او راتي وی چې دا زر چاپ کړي خو هغه بس بدبختانه مونږ هغه چاپ ته مولې غلو کتاب د شوی چې مغه یو نه کې چاپ شو خو خبر شو چې احمدی صاحب مریض دی پروت دی خو مونږ به تماسونه شروع کړ خو تماس نه کیدو بے خو زمنګ همکارو ابراهیمی صاحب هغه ورور سره خبرې وکړلې هر وخت کې ورسره تماس کیو خو بس حالات د سراغ لل چې هغه غریب پکې وفات هم شول نو به دغه نزار کتاب ونه قتل شو او اوس ممن خپل د ټولو نغواړي چې د احمدی صاحب داستاني کلیات او بل جل د احمدی صاحب لنډي لیکنی شوي او د ژوند لیکونه د خلکو باره کې لیکنه موږ غواړو چې دا رايوزي کو یو تو کتاب چاپ کو خوده کتابونه بعد احمدی صاحب د کورنۍ په مشوره او د مشرانو استادانو د په مشوره به دا کار کیږي.
تاسو ویل چې داستاني کلیات چاپوي ټول ناولونه غواړي په یو ټوک کې چاپ کړي؟
او داستاني کلیات کې عموما ټول ناولونه دا غیر ناولي او لنډي کیسې د احمدی صاحب څخه ملي دا به ټول په داستاني کلیات کې راځي.
ګرځاته مننه د احمدی صاحب نه که څه هم د هیواد په کچه وستر زاهد او د لیکوالۍ په برخه کې داسې وزاید چې شاید جبران ډیر سخت دي. ستاسو تاثیر یې پاړه څه
که د احمدی سے بارہ کی ہر سمر ویل شی و ډیر کم دی زکه چې هغه یو دی لوی انسان او هغه شانتی انسانان او شخصیت ډیر په مشکل باندې پیدا کی. احمدی سے یو ډیر درون انسان خو د پښتنو د پاره ډیر یو لوی زیاده. احمدی سے چې کوم ناول کم د دې ټولنې انزور په ناول شکل کې د ټولنې ته وړاندې کولو سوی مقدس انسان راتون کی ډیر بکم پیدایشی د عموماً پرندې ټولنه بلکې مونږ ټول پښتانه وای چې مونږ د ناول برخه کې وس خوار غوندې شو. خو انشاء الله مونږ به کوشش کوو چې دا تشه ډیر زر پوره کړو او زمونږ نور ډیرې لیکوالان شته دي مونږ پرندې ټولنه ورسره همیشه لپاره همکار وي چې مونږ احمدی سے پلار مای لاړ شو او ټولنې ته همداسې خوښه کتابونه وړاندې کړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب چې وخت مو راکړ خبرې مو راسره وکړې او د ارواښاد احمدی صاحب د کتابونو په اړه مو مؤثر معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل.
ډیره مننه ژوندې اوسه. بس اخره کې موږ دا وایو چې احمدی صاحب ته خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي خپلوانو دوستانو موږ ټولو ته زړه صبر خدای راکړي. ډیره مننه.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي. هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی، هغه کوم قدرت ده؟ دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي. اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته لدینه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران و. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپل پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي او د همدې لپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کیږي اسطوري له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلم کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کان یې وشتلی خلک. د ړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د ړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو تبي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو تبي پرون لسان سره وتل راغلي خلق چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوي چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماست توا ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماست توا داسی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق
وریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دیوه درتا دستر گو بنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش ارزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے رہے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپ رہے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے ستربو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے